کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دراناوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
افغانستان ته د هند غنمو د مرستې لومړۍ جوپه رسیدلې ده ایران واشنگتن ته خبرداری ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اتومي موافقه کې نور د خبرو ځین نشته دی او د پاکستان لوی درستیز ویلی دی چې د ټرمپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان ته داسې احساس پیدا شوی دی چې امریکا ورسره جفا کړې ده
نن د مرغومې د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د جنوري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري په دې خپرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا رپورټونه هم واورئ د امریکا جمهور رئیس وایي که د ایران د اټومي موافقې نیمګړتیاوې جوړې نه شي امریکا به په یو اړخیز ډول ترې نه ووځي
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده
په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې د دولتي موټرو څخه د شخصي کارونو لپاره کار اخیستل کیږي
او دا معلومدار خبره ده چې د شخصي ګټه اخیستل کیږي دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي ده
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې لومړۍ جوپه رسیدلې ده د هند د غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2200 ټنه کیږي نن کابل ته ورسیده نن په کابل کې په مرکزی سیلو کې د 110,000 ټنو غنمو د اولی جوپې د رسیدو په خاطر غونډه جوړه شوې وه چې د هند سفارت شاه ظفر هم پکې ګډون کړی و د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی غونډې ته ویلی دی چې د هند 110,000 ټنو غنمو نه د 2,000 ټنو نه زیات غنم د ایران د چابهار بندر ته رسیدلی د دغو غنمو 23,500 ټنه د افغانستان د نیمروز په ولایت کې په موقتی توګه په ګودام کې اچول شوي دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تر اوسه د نیمروز د ولایت نه غزنی ننګرهار هرات لغمان قندهار هلمند او کابل ته ټول 12,299 ټنه غنم لیږدول شوي دي خاغلی دورانی ویلی دی چې د افغانستان شمالی او شرقي ولایتونو ته د ازبکستان نه 3,000 ټنه غنم اخیستل شوي دي او په ګودامونو کې ځای په ځای شوي دي د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق دفتر ویلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو لپاره چې یوه څوکۍ خالی وه سید حفیظ الله هاشمی غوره شوی دی د انتخاباتو د کمیسیون کمیټې د دریو کسانو اول الرحمن رودوال سید حفیظ الله هاشمی او د عبدالقادر زازی وطن دوست نمونه ارګ ته استولی وو او د مرکو نه وروسته سید حفیظ الله هاشمی د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه غوره شوی دی د سیمیاوناری خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اتومي موافقه کې نور د خبرو ځین نشته دی د ایران د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په دې موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه اوس او نه وروسته مني او د خپلو ژمنو نه ایسه هیڅ اقدام هم نه کوي خارجه وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې د ورځې اعلان چې غواړي په ایران باندې نور بندیزونه منظور کړي مایوسانه کوشش دی چې د سورخیز موافقې د بیسیکه کولو دپاره یې کوي خو ټرمپ دا ځل په تهران باندې د فشار د اچولو دپاره چې د خپل اتومي پروګرام نه لاس واخلي د سختو بندیزونو د بیا وضع کولو خبره نه ده کړې د ژغورنې عمله د تیلو د ایراني ټانکر د عملې دوه نور مړي پیدا کړي دي دغه ټانکر تیره هفته د ختیځ چین په بحیره کې د چین د باروړونکې بیړۍ سره ټکر کړی و د چین دولتي مطبوعاتو ویلي دي دا جسدونه نن د شنبې په ورځ سهار د ټانکر د مخکنۍ برخې نه وایستل شول چې لا هم تینه د اور لمبې خیژي د ټانکر د 2 دیرشو عملې د جملې نه 10 تنه ایرانیان او 2 تنه بنګلادیشیان دي د ټانکر د ټکر وجه تر اوسه پورې نه ده څرګنده شوې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د جمهور رئیس ترامپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان ته داسې احساس پیدا شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره بې وفایی او جفا کړې ده. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال ولی.
جنرال قمر جاوید باجوا دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو نه وروسته کړې. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوز د یوان په وینا د پاکستان لوی دریځ ته وویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ترامپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستاني مشرانو د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکه او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامي اقداماتو خبرداری ورکړی. جنرال آصف د پاکستان د پوځ لوی دریځ له قوله ویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو الزامونو د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د سعودي عربستان د معمارۍ یو غټه کمپنۍ وایي چې د خصوصي کمپنۍ په حیث به پاتې وي، خو وایي ځینې سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې د دغې کمپنۍ د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمیې حکومت ته انتقال شي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیانیه خبره کړې ده، وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د دې کمپنۍ رئیس بکر بن لادن د مالی غبن په تور په سعودي عربستان کې بندي دی. لسګونه شاهزادګان او نور مهم ولیعهد بزنسمینان څو میاشتې مخکې د شاهزاده محمد ابن سلمان په امر گرفتار شوي او بندیان شوي دي. د سعودي چارواکو ویلي دي چې د دې بندیانو سره په خبرو بوخت دي چې تر سل میلیارد ډالرو پورې تینه ترلاسه کړي او د دولت په خزانه کې واچوي. د تونس په خوښه خارونو او خارګوټو کې د جمعې په ورځ خلکو د نرخونو په زیاتېدلو باندې چې حکومت اعلان کړی دی د احتجاج د سرګندولو لپاره مظاهره کړې دي. په 2011 کال کې د تونس د پراخو مظاهرو نه انقلاب جوړ شو او حکومت یې ړنګ کړ او په عربي نړۍ کې پاسونونه راوپارول. د جمعې د مانځنه وروسته ټول تونسیان د تونس په پایتخت کې سړکونو ته ووتل. په غون ملک کې امنیتي قواوې زیاپزې شوې دي. د بلوازد پولیسو د جمعې په ورځ یونان په پایتخت آتن کې په مظاهره چانو باندې وکه بیانونه غاز شیندلې. زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د سپما د قانوني لایحه په خلاف احتجاج څرګند کړي. د دوشنبه په ورځ د دې لایحه په باره کې رایګیری کیږي. پولیسو هغه وخت وکه بیانونه غاز استعمال کړ چې یو ډله مظاهره چانو کوشش وکړ چې د پارلمان ودانۍ ځننه وځي. د چا د نیول کېدو خبر تر اوسه نه دی ورکړ شوی. دا قانوني لایحه چې په دې هفته کې په آتن کې مظاهره راپارولي توقع کیږي چې د سپما د غټ پروګرام وروستۍ برخه وي. دا قانون به د اعتصاب لپاره د کارګرو حقوق محدود کړي او د کورونو ملکیتونو د خرڅلاو پروګرام به چټک کاندي. د مهاجرو ماشومانو او د خوراکي موادو د پاره د ملګرو ملتونو د دریو مهمو نړیوالو ادارو د سروې نه څرګند شوې ده چې د سوریې د سباندې 1 میلیون مهاجرو د درې برخونه زیات په لبنان کې اوسیږي او ژوند یې ډېر خراب دی. او د سویزرلند د سکي تفریحي ځای زرمت د جمعې په ورځ هغه وخت بیرته پرانستل شو چې د واورې د طوفان خطر له منځه ولاړ. اورګاډي او عامه ترانسپورت بیرته چالان شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو قواوو او سرحدي ساتونکو ته چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي روزنه او سلامشورې ورکړي. د امریکا پوځ د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک خاص پوځیان لیږي. امریکا وایي چې دا پوځیان به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته ولاړ شي. رحیم ګل څاروان یې په اړه له کابل څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوې جنگي روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغو نوې روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د یوې لواء په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوي قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمې شوي، ځانګړې قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا دی نویو روزونکو ته اړتیا درلوده تر څو سرتیری او افسران وروزی.
په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسران ته تعلیم او تربیه او مشوره ورکړي او دا تعلیم او تربیه او مشوره د افغانستان د دشمنانو د ځپلو لپاره ډیر مؤثر ده.
د امریکا پوز د پنځمې پورې اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. دی پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړۍ ډله به یې سل کسیزه وي. د امریکا پوز په یو خبر پاڼې کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوي روزونکي به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپټان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لیوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کنډک سطح ته وغځوي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوځ د نویو روزونکو راتګ به زیات اثر ونه لري.
د موږ افسران 18 کاله کېږي په جګړه کې دي. 18 کاله عملا دوی خپل جګړهیي تاکتیک مخ ته بیایي. نو آیا یو امریکایي چې صرف تیوري یې لیدلی او له لرې اورېدلی چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدای شي او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبه کې ده.
طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوځ دا اعلانې پروپاګاند ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 10,000 په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک وایي چې له دولتي رنجرو او له نورو موټرو نه امنیتي مسؤلین شخصي استفاده کوي او دغه چار عام خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واوري.
له ځانګړو حکومتي موټرو نه د شخصي ګټه اخیستنې مسله نوې نه ده، خو ننګرهار کې ځایي خلک اندېښمن کړي او وایي حکومت ولې د دغه چارې مخه نه نیسي. شخصي استفاده ډیر کله له رینجرو موټرو نه کیږي، آن کله کله په سرک د بیروبار په وجه د لارې ایستلو لپاره د خطر ځانګړي ارنډونه هم وایي. ولسی خلک وایي جلال آباد ښار او ولسوالو کې دولتي موټرو ته ناست شخصي خلک ډیر کله په سرک روانو خلکو ته پام نه کوي چې خبره آن تر مرګ ژوبلې رسیږي.
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کېږي. دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي ده.
بس خامخان مونږ ګورو اکثره وګورو چې راغل د خپلې زنانه سره راځي د سودا. نو دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت په ګاډي کې ته شخصي دغه کښېنو. دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت ګاډي حکومت سره معلومېږي که نه. نه، د دې مخنیوی باید وشي، ځکه چې په دې شخصي ګاډي چې د رینجر نالې دي نو خلک هر رقم استفادې کوي.
د نظامی چارو شنونکو وایي له دولتي موټرو نه شخصي استفادې له قانون سرغړونه او بدې پایلې رامنځته کولی شي. د پوز پخوانی ډګروال او نظامی چارو شنونکو محمد انور سلطانی وایي د اړیکو د پالنې په وجه غیر مسلکي اشخاصو ته د امنیتي چارو سپارل دا ستونزې لا پسې زیاتولی شي.
په حقیقت کې د نظامی موټرانو نه استفاده په اردو چوکاټ کې که په ملي اردو کې او که په ملي پولیسو کې او که په امنیت دستګاه کې او که په نورو ادارو کې دا یوه سو استفاده ده، ظالمانه استفاده ده. وطن سره، د ملت سره، د اردو سره، د نظام سره کاملا جفا ده، خیانت ده.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مقامات مني چې له دولتي موټرو نه ځینې خلک شخصي استفاده کوي، خو که اوس دغه شان خلک په نښه شي نو جدي قانوني چلن ورسره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال
دا د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او د افغانستان د خلکو لپاره ده او د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره د استفاده وشي، نه شخصي استفاده. همدغه شان د امنیت قومندانۍ مشرتابه او شخصا قومندان صاحب په جلساتو کې په میټینګونو کې رسمي خبر هم ورکړ شوی دی او شفایي هم ویل دي چې د دې وسایتونو باید شخصي ګټه ونه غسل شي.
د ډیرو خلکو باور دا ده چې که نظامی اډانه کې د ځینو مسؤلینو لخوا د دولتي موټرونه د شخصي استفادې سرغړونې همداسې روانې نو پر پولیسو او نورو نظامیانو د ولس باور کمېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو نه وروسته پاکستان دا احساس کوي چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره بې وفایي او جفا کړې ده. ټرمپ د پاکستان ملکي او نظامی مشرانو له امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په درواغ او چال او نیرنګ تورن کړي دي. د امریکا غږ د خبریالانو کارل باب او ایاز ګل د رپورټونو خلاصه به تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
د پاکستان د پوز یو ان تورن جنرال اسف غفور د جنرال قمر باجوا له قوله د خبره د شنبې په ورځ نوښته د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو په تعقیب وکړه. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوز لوی درسیس ته وویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستاني مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکا او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامي اقداماتو خبرداري ورکړي. خو د پاکستان پوځي ویان جنرال جوزف اوټل او جنرال باجوا ترمن له تلیفوني خبرونو وروسته امریکا غږ ته وویل چې جنرال جوزف د پاکستان د پوځ مشر ته اطمینان ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان په خاوره کې دننه د نظامی عملیاتو په فکر کې نه دي، خو له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د هغو افغانانو په ضد په عملیاتو کې مرسته وکړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې دننه د ناټو په قواو باندې حمله کوي. جنرال اسف د پاکستان د پوځ لوی درسي له قوله وویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو تورونه د افغانستان په جنگ کې د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. په اوږده جنگ کې د همکارۍ باوجود د ټرمپ د څرګندونو له امله د پاکستان ټول ملت د دې احساس کوي چې امریکا ورسره بې وفایي او جفا کوي. امریکایي مشرانو پاکستان د خپل وعدو برعکس په قبایلي علاقو کې طالبانو او نورو هغو وسلوالو جنګیالو ته په پناه ورکولو تورن کړی چې په افغانستان کې د ناټو د قواو سره جنګیږي. وان ویل چې جنرال باجوا امریکایي جنرال سره د زندور شو مرستو په اړه ونغږېده. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویان د هوایي قواو ډګروال جان تامس د جنرال جوزف او جنرال باجوا ټلیفوني خبرې تایید کړي. څارونکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د خبرداریو باوجود د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان په خلاف د مستقیم نظامی گزار امکانات ځکه کم دي چې متحده ایالات او ناټو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو لپاره د پاکستان په مرسته باندې متکی دي، او که د پاکستان په خلاف یو طرفه اقدام وکونو شاید چې اسلام آباد هغه هوایی او ځمکنۍ لارې بندې کړي چې په افغانستان کې د ناټو قواو ته پرې اکمالات رسیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په یو سرحدي پوسته باندې د امریکا د هوایي قوو په یو حمله کې د 40 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په تعقیب پاکستان د 100 لپاره د متحده ایالاتو د پوځ په مخ ځمکنۍ او هوایي لارې بندې کړلې، او وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو پوځ نه رسما معذرت وغوښت د پاکستان حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې او خپل فضايي قلمرو د امریکایي قواو په مخ بیرته پرانیسته.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه غواړي چې د یمن ټول سمندري بندرونه دې په دایمي توګه پرانیستل شي چې بشري مرستو او تجارتي مالونو ته اجازه ورکړي شي چې دغه هیواد ته ورسیږي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالیږلی دی.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف په نسبت د یمن په سمندري بندرونو باندې خپل لګېدلی بندیز د ډسمبر په 16 نیټه لرې کړی و. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې له هغه وخت نه راپه دې خوا 14 کښتۍ چې په خواړو او تیلو بار وې د سری بحیرې د هو دایدا او سلیف بندرونو له لارې دغه محروم شوي هیواد ته ورسېدلې. مرګری ملتونه اور باندې خوشاله شولو چې وای دا یو ګټور ګام دی، مګر د بشري چارو د انتظام د دفتر نتاغ جنس لرک وای دغه مواد کافی نه دي. د څرګنده کړه چې یمن 90% خپل عمده خواړه او تقریبا خپل ټول تیل او درمل واردوي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
وی کال ان د کوالیشن to continue allowing vessels into the Red Sea ports and also for the Houthis to desist from threatening this vital access route. The steady flow of imports is a lifeline for millions of vulnerable Yemeni people.
موږ له ائتلاف نه غواړو چې کښتیو ته په دوامداره توګه اجازه ورکړي د سرې بحیرې د بندرونو له لارې ضروري مرستې دغه هیواد ته ورسوي، او هم له حوثیانو نه غواړو چې دغه مهمه لار بنده نه کړي. دوامداره واردات په میلیونو یمنیانو ته ډیر مهم دي چې د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره یوه حیاتي مسئله ده. د حوثي هغیانو بالستیک توغندی د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته نږدې لګیدلی و. دغه هیواد د دې حملې د غچ اخیستلو له کبله د امن په هوایي قلمرو او په سمندري بندرونو باندې بشپړ بندیز ولګوه. ملګری ملتونه فکر کوي چې امن د نړۍ یو له ناوړو بشري ستونزو نه ده. دغه ټولنه وایي په امن کې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري چې تقریبا 8 میلیونه یې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. لرک امریکا غږ ته وویل دغه تباهي د انسانانو د لاسه ده. لرک بیا وایي
When we talk about 22 million people, that's almost the entirety of the population. Then it is critical, I think, to understand that it is man-made. We need a political solution, and we welcome any and all efforts to find such a solution.
کله چې موږ د 2 میلیونو خلکو په باره کې خبرې کوو نو د دې معنا ټول نفوس دی. زه فکر کوم دا مهمه ده په دې پوه شو چې دا د انسانانو د لاسه پیدا شوې ستونزه ده، او موږ سیاسي حل ته ضرورت لرو، او موږ په ټولو هغو کوشونو خوشحالیږو چې دا رنګه یو حل پیدا کړي. په عین وخت کې دا مهمه ده چې دغه بندرونه پرانستي پاتې شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ جنگ کې شامل شو. د هغه وخت نه راپه دیخوا 10,000 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 40,000 تنه ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نورې موسسې د دغو تلفاتو ملامتي د حوثي یاغیانو په خلاف د ائتلاف په هوایي او ځمکني عملیاتو باندې اچوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، که ایران د اټومي معاملې مطابق عمل وکړي نو امریکا به پرې بندیزونه بیا ونه لګوي. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره پرون خبر ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي ځل لپاره په ایران د اقتصادي بندیزونو ځنډیدل تمدید کړل. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که کانګریس او د امریکا اروپایي ملګري په دغه معاملې کې اصلاحات رانه ولي، امریکا به له دغه نړیوالې موافقې څخه ووځي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مورس ټرمپ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د وروستي ځل لپاره د ایران پر خلاف په بندیزونو کې به د هغه نرمښت مده وغځوي چې د 2015 کال د اټومي معاملې له مخې رامنځته شوی و. خو ګواښ یې وکړ که کانګرس او اروپایي متحدین د دې معاملې ناوړې نیمګړتیاوې پوره نه کړي نو ورڅخه به ووځي. په متحده ایالاتو کې یو څېړونکی وایي چې د ټرمپ اداره نه غواړي داسې یوه پرېکړه وکړي چې د امریکا موقف ته زیان ورسوي.
The entire rest of the world except for Israel and Saudi Arabia.
Da Saudi aw Israel na prata pati nadi Trump ta weli di che America ba de mamle chha da watlo pa surat ke khpal jan gokha khdi no goi de da salare palata ki di che America pa da mamla ke pati shi aw da nadi gato ta dina tarla sakawlo la amala Iran war chha wuzi
da da khagi mamle da pa tar sakawlo polor yo bal gam de che jamhuri Donald Trump ta tolo na wada palale da سپینه مانه وای که فرانسا، بریتانیا او جرمنی د ایران په اټومي معاملې کې د بدلون راوستلو په اړه موافقه ونه کړي نو ورڅخه به ووځي. سپینه مانه د اکتوبر په میاشت کې دغه موافقه تایید نه کړه، خو هغه بندیزونه یې هم له سره ونه لګول چې په اغېزمن ډول به یې دغه معامله پای ته رسولی وای. ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې د نوي ورځو لانیټي سره سم به دغه بندیزونه بیرته ولګوي.
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده، یوه لویه نیمګړتیا ده چې ایران په راتلونکي کې د دې ازادي لري چې خپل اټومي پروګرام په څرګند ډول پر مخ بوزي او د اټومي وسلو د لاسته راوړلو وړتیا ترلاسه کړي.
او دا څرګنده نه ده چې آیا غواړي د ایران پرته پاره لسره خبري وکړي.
دا
یو بشپړ ډول غیر واقع بینانه او ناکامیدونکي غوښتنې دي، او ډونالډ ټرمپ په دې ښه پوهیږي. داسې یو حالت نه لیدل کیږي چې ایرانیان به پر خپل اټومي پروګرام هغه دایمي بندیزونه ومني چې نور یې نه لري.
بلوري ته د متحده ایالاتو د مالیې وزارت د جمعې په ورځ د ایران د قضایي چارو د مشر په شمول په 400 ایرانیانو نوي بندیزونه ولګول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
محترم اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د زراعت او مالدارۍ اداره وایي سکال په دې ولایت کې د پنبې حاصلات کم شوي دي. د زیا حسرات ریپورت پښتو بڼه درته نو شبه آشنا وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس انجینیر رفیع الله رحیمزی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ورښت د کمښت او وچکالۍ له وجې د پنبې حاصلات کم شوي دي. هغه وویل تیر کال د پنبې حاصلات 6,023 ټنه وو، خو په عین ځمکه کې کرل شوې پنبې حاصلات سږ کال 4,200 ټنه ته راکم شوي. هغه زیاته کړه
4,227 هکتار زمین
سکال 4,228 هکتار ازمکا پمبا کرل شوی و چې مجموعاً لدین اشپک 0,213 ټنه پمبا لاسته راغله. دلته مجهزه فابریکا د تیلو او پمبا دانې لپاره جوړه شوې چې له برکته یې 455 ټنه نباتي تیل، 6.5 ټنه صابون او 126 ټنه مالوچ تولید شوی.
د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس په وینا سکال په 1416 کې پنبه کرل شوې و چې په دې شمیرې کې هغه ولسوالۍ هم شامل دي چې د دولت مسله او مخالفینو په ځانګړې توګه د داعش تحرکات پکې ډیر لیدل شوي. هغه دا هم ویل راتلونکي کال لپاره د ځانګړو پروژو له لارې د پنبې د ډیرېدو په هڅه کې دي. ښاغلي رحیمزی دا هم ویل چې سکال د دې ولایت په 4,228 هکتار ځمکه کې پنبې کرلو په ډیرو ساحو کې د کروندګرو لپاره د کار خ زمینه برابره کړي. په همدې حال کې کاروانګر هم وایي سره لدې چې سکال د پنبې حاصلاتو خ بازار درلود، خو د تیر کال په پرتله پکې کمی راغلی. د سرخروت ولسوالۍ یو تن کاروانګر وایي سکال په یو جریب ځمکه کې پنبه کرلې، خو حاصل د تیر کال په نسبت کم و.
وچکالی، نامنی، د اصلاح شوي تخمونو نشتوالی، په وخت او زمان د کروندو خبر نه اخیستل سکال د پنبې د حاصلاتو د کمیدو سبب شو.
د اقتصادي او زراعتي چارو ماهرین وایي د ننګرهار ولایت د حقین د فنی او مسلکي روزنې نه برخوردار نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواجد بهیر وایي
عموماً د حقین وزارین در ننګرهار هیڅ آگاهی مسلکی در مورد کشت پنبه نه دارن.
د ننګرهار ولایت د حقین د فنی او مسلکي روزنې نه برخوردار نه دي. له همدې کبله پر وخت د کښتونو خبر نه اخیستل او نه مراقبت د حاصل د کموالي سبب شوي دي.
په وروستیو لسو کلونو کې په ننګرهار کې د پنبې کښت دود شوی او اکثره په لرې پرتو ولسوالیو کې کرل کیږي. د پنبې د خرڅلاو لپاره ښه بازار د جلال آباد ښار او د ختیځ زون نور مارکیټونه دي.
په اخره کې د سو خبرونو لنډیز لرو. افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې لومړۍ جوپه رسیدلې ده. د هند د غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2,200 ټنه کېږي نن کابل ته ورسېده. په کابل کې په دې مناسبت په مرکزي سیلو کې غونډه جوړه شوې وه او په دې مراسمو کې د هند سفارت شاه ظفر هم ګډون کړی و. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق دفتر ویلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو دپاره چې یوه څوکۍ خالي وه سید حافظ الله هاشمي غوره شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون کمیټې د دریو کسانو اول الرحمن رودوال، سید حافظ الله هاشمي او د عبدالقادر ځاځي و تندوس نمونه ارګ ته استولي وو. د مرکونه وروسته حافظ الله هاشمي د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه غوره شو. ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اتمی موافقه کې نور د خبرو ځین نشته. د ایران د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په دې موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه اوس او نه وروسته مني او د خپلو ژبونو نه ایسته به هم یو قدم وانخلي. د ژغورنې عملیې د تیلو د ایراني ټانکر د عملیې دوه نور مړي پیدا کړي دي. دغه ټانکر تیره هفته د ختیځ چین په بحیره کې د بارولونکې بیړۍ سره ټکر کړی و. د سعودي عربستان د معماری یو غټه کمپنۍ وایي چې د خصوصي کمپنۍ په حیث به پاتې وي، خو وایي ځینې سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې د دغه کمپنۍ د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمیې حکومت ته انتقال شي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیانیه خپره کړې ده، وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د دې کمپنۍ رئیس بکر بن لادن د مالی غبن په تور په سعودي عربستان کې بندي دی. لسګونه شاهزادګان او نور ولیات بزنسمینان څو میاشتې مخکې د شاهزاده محمد ابن سلمان په امر گرفتار او بندیان دي.
درنو ودون کو استاد سی د سو کالای او رختیا په لز مونږ سنای پښتو خبرونه پاندې ځای پایتر سیږي تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو د خدای په امان.